په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت وایي د نن ورځې تر پایه د طالب بندیانو د برخلیک او هم د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په اړه د ولسمشر فرمان صادریږي. دا به هم واوري چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک د رای اخیستلو غوښتنه کړې. دوستانو په دې یو ساعت کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي د هغو بندیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې دوی نمونه امریکایي پلاوی ته ورکړي. افغان چارواکي وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډیر کړي، او په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د نهو نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی. د خبرونو تفصیل، طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپل 5000 زندانیانو لیست ورکړی، او د دوی په خبره هیڅ څوک جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي، له زندانه خوشی کېدونکو کسان به هغه مهال ورته د منلو وی چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. خاغلی شاهین ټینګار کړی، خوشی کېدونکو زندانیان باید هغه کسان وي چې دوی امریکا ته نمونه ورکړي دي. طالبان دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی نن د ورځې تر پایه ولسمشر محمد اشرف غنی د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه یو فرمان ورکړي. خاغلی غنی تیر ورځ په دې اړه وویل،
فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات
سبا به یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. لنیکه مرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې لمخې به د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي.
تر اوسه دغه فرمان جزئیات نه دي خبره شوی، خو رویټرز آژانس ته سرچینو ویلي ممکن دی اونې کې د طالبانو زر سپینګيري بندیان آزاد شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډیر کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي که د دې اونۍ تر پایه هم داعش له بریدونو لاس وانخلي، افغان ځواکونه به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم پخوا افغان حکومت ویلي و چې ځواکونه یې یوازې د طالبانو په وړاندې دفاعي حالت کې دي، خو اوس داسې ښکاري چې د عملیاتو درېدو داعش ته د فعالیت لار هواره کړې. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو په هرات کې له وسلو او مهماتو ډک یو ټیرلر موټر نیولی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه موټر د هرات ګذرې ولسوالۍ کې پولیسو درولی او موټر چلوونکی له ځان سره بولی. ویل شوي چې دغه موټر کې د ښکاري وسلو 13 ټنه مرمۍ او دغه راز د کلاشینکوف M14 او نورو وسلو مرمۍ ځای په ځای شوې وې. په یو بل خبر کې اوري چې د کندهار پولیسو یو ځانمرګي هدف ته رسیدو مخکې وژلی دی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي پیښه نن سهار په جړۍ ولسوالۍ کې شوې.
یو ځانمرګي نن سهار 9:30 بجې د کندهار جړۍ ولسوالۍ د ځمادت په سیمه کې د پولیسو تخوا څخه وژل شو. د ځانمرګي غوښتل چې د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکړي، خو خوشبختانه مخکې پولیسو وپیژندل او ویشتي د منځ یوړي.
خاغلی بارکزای وایي د کندهار په 14مه حوزه کې نن سهار یو 14 هم شوی چې د 0.4 قطې یو سرتیری پکې وژل شوی. د دغه 14 مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د نهو نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی دی. د پاکستان د روغتیا یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته یو ټویټ کې وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوي. له دې سره پاکستان کې د کورونا ویروس پیښې 1400 ته ورسېدې. ویل شوي چې په کورونا د نوي اخته شوو نهو کسانو له ډلې 15 په دې وروستیو کې د قطر له لارې له سوریې پاکستان ته ستانې شوي، او څلور نورې له لندن نه د دوبۍ په لار پاکستان ته تللي. چارواکي وایي په جنوب لویدیز ښار بلوچستان کې چې له ایران سره ګډه پوله لري، هغه کسان قرنطین کیږي چې پر پوله پاکستان خواته اوړي او د ویروس نښې نښانې پکې ښکاري. بل ورته د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای د نوروز په مناسبت خپل پلان شوی وینا لغوه کړي. د خامنه ای دفتر د رسمي اعلامیې له مخې د ایران د ستر مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سږ کال نه ترسره کیږي او خامنه ای به مشهد ته سفر ونه کړي. د دې اعلامیې له مخې دا پریکړه د روغتیایي چارواکو په سپارښتنه د ګڼې ګوڼې او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوې. ټاکل شوې وه خامنه ای د مارچ په 6مه نیټه په مشهد ښار کې وینا وکړي. د ایران د روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې هیواد کې په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی او تر اوسه پورې 215 کسان په ایران کې د ویروس وژلې دي. او روسای خبر هم دا چې د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د هیواد له شمال څخه ټولو برخو ته د خلکو پر تګ راتګ محدودیت اعلان کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ایتالیا صدر اعظم جوسپی کونټي د حکم پروند د مارچ د 9 په شپه لاسلیک کړ. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر اشرف غنی به نن د ورځې تر پایه د طالب بندیانو د برخلیک په اړه فرمان صادر کړی او هم به له دې ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت مرکزی پلاوی ورسته کړی. و د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال
مذاکراتی هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي سوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو پریکړه لیک د رای اخیستلو غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د روغتیا وزارت مسولین د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه د افغانستان آسیب پذیري هم زیاتېږي او دا موږ متاسفانه چې واقعیت به زیات کړي.
نور راپورونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي چې نن د ورځې تر پایه د طالب زندانیانو د آزادېدو او ترڅنګ له دې ډلې سره د مرکزی پلاوي په اړه د ولسمشر فرمان صادریږي. د ولسمشر ویاند مرستیال دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته د خبره کړې ده. ویلي و چې په دې اړه بحثونه ورستي سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتون او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. موضوع زما همکار امید زهیر مال له سهار تعقیب کړی ده او مخکې هم څو شپې ماتولی چې تر اوسه پرې د ولسمشر فرمان په دې اړه نه دی صدر سوی. خو دا چې ورستي جزئیات څه دي هم دا اوس به له د واورو چې د کابل سټوډیو څخه را سره د ټلیفون پر کړی دی. امید زهیر مال خبرونه ته شرغله په دې اړه غواړو بیا هم ستاسو څخه جزئیات واورو چې ولسمشر فرمان په دې اړه تر اوسه څه تازه جزئیات ستاسو پکې.
بله فریبا جانې، د افغانستان حکومت نږدې لغرمې وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان صادر کړي. د ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې د دې فرمان له مخې به د طالب بندیانو د خلاصون په اړه ټول جزئیات روښانه شي. ښاغلی مینپال همدا ډول وویل چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوي د جوړښت په اړه هم بحثونه ورسته شوي دي.
مذاکراتی هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي سوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
خو له هماغه وخت را ورسته چې خغلی دوا خان مینپال ازادي رادیو سره خبرې وکړي، د حکومت لبیل ابیلو چارواکو سره ما کوخخ وکړي چې اړیکه ونیسم او په دې اکړه ته ورسی جزئیات واخلم. مګر تر دم غړي پوري د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې فرمان او همدا ډول د مذاکراتي پلاوی په اړه باندې ورسی جزئیات دوی ماته را نه کړل او خبره همدا و چې په دې اړه باندې کار روان دی او تر راتلونکو ساعتونو به د جمهور رئیس دا فرمان صادر شي. دا په داسې حال کې چې رويټرز خبري پنس بیا د یو سمیر سرچینو له قول لیکلی چې افغان ولسمشر د نګدي زر طالبانیانو د خلاصون په اړه فرمان صادروي. د سرچینې له قول په دې زندانیانو کې ډیری هغه طالبان شامل دي چې عمرونه یې لوړ دي. بلخوا بیا د طالب بندیانو د خلاصون نو له دې ډلې سره د مرکچی پلاوي د جوړېدو په اړه یو شمیر خبرګونونه هم را څرګند شوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نږدې ساعت وړاندې په دې برخه کې ټویټ وکړ او ویل چې دوی امریکایي پلاوي ته د 15,000 کسانو مفصل لیست ورکړی دی چې هیڅوک پکې جانکاري نشي کولای. ښاغلی شاهین په ټویټر باندې لیکلي دي خپل چې یو شرط یې دا دی چې دا کسان که په یوه دښته کې دوی ته را تسلیمیږي او یا هم په زندانونو کې خو لومړی باید د دوی هغه پلاوی چې دی هغه تصدیق کړي او د تصدیق نه وروسته به دوی دپاره د منلو وي. د دا هم لیکلي چې هغه کسان چې دوی یې لیست ورکړی دی باید هماغه کسان آزاد شي، نه نو کسان او په دې برخه کې باید جال ونی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسمشر غنی دا اعلان چې یو فرمان به خپور کړي څو د بندیانو د پام وړ تبادله وشي او د پراخ ملاتړ لرونکي یوې ملي مذاکراتي ډلې جوړولو مشري به هم وکړي، دا به بین الافغاني مذاکراتو د پیل په برخه کې خوځښت راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د ولسمشر لدی پریکړې ملاتړ او هرکلای کړی دی. خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د ولسمشر غنی لخوا د لوړی په مراسمو کې د هغو څرګندونو هرکلای کوي چې د طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان صادروي او تر خواهی نن له طالبانو سره مرکچی پلاوی اعلانوي. خو دغه هرکلی له اندېښنو سره هم مل دی. په دې هکله د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. د کمیسون نن په خپله ټویټر پاڼه د کمیسون د مشر شهرزاد اکبر له قوله لیکلي دي د بشر د حقونو خپلواک کمیسون به د سولې په ټوله پروسه کې د افغانانو د حقونو ملاتړ وکړي او پر ټولو لوریو دا غږ هم کړی دی چې د سولې د پروسې اړوند خلکو ته حساب ورکوونکي او شفاف اوسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر له طالبانو سره د مرکچی پلاوي په اړه پرون ویل دا هیئت د سشنبې په ورځ وروستۍ کېږي او تر خوا به د طالب بندیانو د خلاصون لپاره هم په همدې ورځ فرمان صادر کړي چې په آزادېدو سره به تاوتریخوالی د پام وړ راکم شي. فریبا جانی
ډیر مننه کوم. امید زهیرمل دوستانو و موریدل چې لا هم افغان ولسمشر د بندیانو د خوشی کېدو او د مرکچی پلاوی په اړه نور جزئیات یا فرمان نه دی صادر کړی او مشله هم پته مې ورته. تاسو به د شیبه په شیبه د وروستي جزئیاتو با خبر وکړو. په همدې حال کې نن د مارچ لسمه نیټه ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون له مخې ټاکل شوی نن بین الافغاني خبرې پیل او لاغه مخکې هم د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو او د افغان حکومت زر بندیان د طالبانو لخوا خوشي سي، خو تر اوسه نه دغه شرط پوره سوی او نه هم د بین الافغاني خبرو چې کله او چیرته به پیلېږي سرنوشت معلوم دی. د افغانستان حکومت د طالبانو د زر بندیانو د خوشي کېدو خبره کوي، خو آیا دا به طالبان چې ټینګار کړی چې 15,000 بندیان باید لومړی خوشي سي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي راضي کړي؟ دا او د سولې د هڅو په اړه ځینې نورې پوښتنې نوریاس نوري د چارو لکتون کې او د کابل پانتون د حقونو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره په مرکه کې څېړلې دي. د مرکه په ګډه سره وو.
زه فکر کوم چې د تړون مختلف برخې د عمل کې دوه په حالت کې دي. هغه په دې معنی چې تصویر چې له تېرې ورځې مې راپه د خوا د امریکایي قواو د وتلو لړۍ هم شروع شوې ده. د پښتون کال سره سره جمهور رئیس د زرو بندیان په شاوخوا کې فرمان ورکوي دی غوښته کېدو مسله مطرح کوي. دا به د مذاکرات د پایله لپاره یو ګام وي. ولې د 15,000 کسانو خوښي کېدل په یو وار او هغه هم د یو ځانګړي میکانیزمونو او قانوني پروسیجرونو له مخې لږ څه عملي نه بریښي. زه فکر نه کوم چې د 15,000 بندیانو په ارتباط به افغان حکومت منفي دریځ نیولی، خو په اړوند پړاو کې به دا سلسله
تاسو مرته اشاره وکړه. د طالبان او امریکا ترمنځ د شوی تړون لمخې ټاکل شوی و نن بین الافغاني خبرې پیل شي او له هغه مخکې هم د طالبانو دغه 15,000 بندیان باید د افغانستان له زندانونو خوشې شوی وي او په بدل کې هم طالبانو شاوخوا د حکومت زر بندیان خوشې کول. دغه شرط تر اوسه نه ده پوره شوی. د بین الافغاني خبرو سرنوشت چې کله او چیرته به ترسره کیږي هم تر اوسه نه دی معلوم. آیا ستاسو په نظر دغه پروسه به ډیره اوږده نه شي؟
اول خو باید ارز کوم چې ولې نه سوی دا چې دقیقا د افغان حکومت اړخ مسؤول ده. دا معنی چې په دومره ورځو کې د 15,000 بندیانو په ارتباط هم کوم موضوع ګیری ونه شوه او متاسفانه تر اوسه پورې ما مذاکره کوونکي ډله لاندې باندې سوی په هر صورت که هر څومره ځنډوي کېږي دا لوی ستونزې به رامنځته کوي. یو ستونزې به دا وي چې د وخت په تېرېدو سره هر ورځ متاسفانه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې جنګونه دردلې افغانان وژل کېږي او دا به ټول افغانستان ته یو زیان ولو که یو کس هم په څلورو ساعتو کې یا په اونۍ کې وژل شي دا هم یو رنځ ده یو درد ده. بله ستونزه به دا وي چې هر څومره زمان پکې تېرېږي په مذاکراتو باندې مثلا مغلق کېږي نوي سوالونه مطرح کېږي او ځینې مغرض عناصر چې کېدای شي هم په حکومت کې هم د طالبانو په ډلو کې هم د موږ په ګاونډیو لورو نږدې هېوادونو کې شتون ولري دوی د فرصت ورکول کېږي چې دلته مثلا مغلقه کړي. بله زه فکر کوم چې هر څومره مذاکرات ولو که ناقص هم شروع کېږي زر تر زره دې شروع شي تر څو هغه اصلي هدف ته چې د سولې رسېدل دي هغه
لو حقوقی پلاوا که دغه پروسه وګدیږي د تړون یو مهم مورد چې هم دغه د بندیانو خوشی کېدل دی آیا نه نقص کیږي او تاسو هم یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت مسؤول دی اما دغه موافقه د امریکا او طالبان ترمنځ شوې ده د دې په منځ کې لو حقوقی پلاوا دغه مسؤلیت چا ته راځي کیږي؟
اساسا دا مسؤلیت د امریکای دولت ته متوجه کیږي. د افغانستان دولت اساسا د تړون کې نه شریک شوی تلوی ستونزه اساسا باید درې لوري په دې کې شامل شي وای افغان حکومت طالبان او د بنګل ټولنه په استازیتوب یا ناتو یا امریکا ستونزه مسله حل کړی وای تاسو ته اوس هغه مرحله تیره ده تړون امریکایان امضا کړی امریکایان حتما دا صلاحیت په ځان کې لیدلی دی چې تړون دا بند په افغان حکومت باندې قبلوي. من از فکر کوم چې د دې مسؤلیت د امریکا دولت لري په هر صورت باندې حتما باید د ځان په ځان کې لیدلی اوس په افغان دولت باندې دا قبلولی شي او که دا تړون نقضیږي په حقیقت کې په کل لحاظ طالبانو ته مسؤول د امریکای دولت ده. که طالبان نقضیږي بیا هم طالبان د امریکای دولت ته مسؤول ګڼل کېږي. د دې لپاره د تړون یو اړخ افغان دولت نه ده.
د طالبانو له لوري طالبانو چې ویلي د افغانستان له حکومت سره وکړي ممکنو خبرو ته حاضرېږو دغه جنجال چې اوس راپورته شوی دی افغان ولسمشر منتخب ولسمشر لوړه وکړه عبدالله هم خپله ځان جمهور رئیس اعلان کړ دا د طالبانو په ګټه ده او که په زیان ځکه طالبان هم غواړي چې د حکومت له یو مرکچي پلاوي سره کښېني.
زه فکر کوم چې طالبان د افغانانو په عنوان هر څومره چې په کابل کې ستونزې رابرسېره کېږي طالبان هم پکې بایلوونکي دي افغان حکومت هم افغان ولس په دې باندې طالبان هم سوله غواړي افغان حکومت هم غواړي افغانان تر ټولو عام افغانان عامه ذهنیت سوله غواړي.
اما ستانکزای صاحب اما خبره دلته ده چې د طالبانو لاس به برلاسه وي که چېرې مخالف لوری یې کمزوری وي او دوی تل دا هڅه کړې چې په سیاسي او په نظامي ډګر کې دغه برلاسیتوب حاصل کړي.
عرض کوم یو ستراتیژیک برلاسیتوب ده زما له نظر افغانان ته ستراتیژیک برلاسیتوب ستراتیژیک پاین هغه طالب ده که افغان حکومت ده که عادي افغانان دي د سولې مسله ده چې افغانستان کې باید جګړه ودرېږي سوله راشي او خارجي قوتونه له افغانستان نه ووځي افغانستان یو مستقل هېواد په توګه خپل پښو ودرېږي او عمل وکړي. فکر کوم دا ستراتیژیک پاین ده دا چې امتیاز څوک اخلي دا تکتیکي مسایل دي دا مقطعي مسایل دقیقا تاسو درست وایئ چې په ظاهره کې هر څومره چې د هیئت تضعیف کېږي طالبان به ډېر امتیازات مذاکرات کوي وختي اما دا په عمومي ډول د افغانستان لپاره مفید هغه زمانې کې ده چې طالبان د یو خوا او افغان حکومت یا د کابل نه تللی پلاوی بل اړخ ته په مذاکراتو کې داخل شوی د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان تاریخي هویت او د افغانستان ملي ارزښتونو او اسلامي ارزښتونو باندې توافق وکړي.
کله چې په افغانستان کې نوی حکومت اعلانېده معمولا یو لومړیتوب یې درلوده خو د دغه نوي حکومت لپاره چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې بالاخره عبدالله به تېرېږي نه به تېرېږي افغان ولسمشر به د ولسمشر په توګه مني که نه مني مخکې له مخکې یوه تګلاره ورته کېښودل شوه او هغه د سولې پروسه وه. فکر کوئ چې د نوي حکومت لپاره به همدغه د سولې بهیر ډېر مهم وي؟
دقیقا په دوه دلایلو. یو دا چې که راتلونکی حکومت غواړي چې یا موجود حکومت چې اوس پرون لوړه وکړه غواړي چې موفق ووځي او د افغانانو حمایت له خپل ځانه سره ولري زما عقیده لري سوله باید ورته اولویت ولري لکه چې ویل کېږي چې ورته اولویت هم لري د دې لپاره چې هم لکه مخکې مې چې عرض وکړه عامه افغانان دا غواړي عامه افغانان دا ثابته کړه چې انتخابات د دې لپاره لاړلل چې دوی ته سوله مهمه وه او اوس هم افغان د سیاسي سوله ورته مهمه ده او حکومت بقا هم د افغانستان د ټولنې د یو جز په عنوان هغه وخت مطرح کېدی چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي استاد نصرالله ستانکزی و
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو راپورونه وی واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پریو پریکړه لیک درخواست غوښتنه کوي. ګومان کېږي چې ملګری ملتونو د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی تړون تایید کړي، دا به د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لست څخه د طالبانو وتل اسانه کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فرانسې خبری اژانس په یو ریپورت کې د ډیپلوماټانو په حواله ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د رای ورکولو غوښتنه له هغه سختو خبرو اترو وروسته کیږي چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې. د خبری اژانس د دې سرچینو په حواله وایي چین غوښتنه کړې چې د پریکړه لیک مسوده کې چې لا د مخه پرې درې ځلې بیا کتنه شوي د سیمه ییزې همکارۍ یادونه وشي. دا فرانسې خبری اژانس په وینا د پریکړه لیک هغه مسوده چې دوی لیدلې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون په شمول دي د سولې پروسه مخ کې یوسي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په دې مسوده کې افغان حکومت دا مغوښتل شوی چې په بین الافغاني خبرو کې د افغان سیاسي او مدني ټولنې د مشرانو او ښځو په شمول د متنوع او ټول ګډون مرکزي پلاوي لاري ګډون وکړي. ډیپلوماټان وایي د امنیت له شورا د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه چې له طالبانو سره د دې هیواد تړون تایید کړي د یو بهرني هیواد او یوې وسلوالې ډلې ترمنځ د تړون په بڼه یو کمسارې حرکت دی. فرانسې خبری اژانس د ډیپلوماټانو له قوله دا هم زیاته کړې چې دوی هغه څه هم حیران کړي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ شوی تړون دوه پټې زمینی هم لري چې د امنیت شورا غړي باید پرته له دې چې پوه شي څه پکې دي تایید کړي. دا رپورت په حواله د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه د روسیې پر دریځ هم باور نشي کېدی. مسکو د جمعې په ورځ وروسته لاغې چې امریکا په سوریه کې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اوربند د تایید په اړه د بیان ورکول رد کړل، داسې ښودلی چې ګوندې روسیه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د تایید په اړه د پریکړه لیک متن مخالفت وکړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 په دې لاسلیک شوي تړون کې امریکا منلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره به کار وکړي څو د مې د میاشتې تر 9 نیټې د طالبانو غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست وایستل شي. امریکا همدارنګه ژمنه کړې چې د روان کال د اګست میاشتې تر 8 نیټې به پر طالبانو له خپل اړخه لګول شوي بندیزونه هم لرې کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید د طالبانو لپاره څه ارزښت لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل کله چې یو تړون په ملګرو ملتونو کې تثبیتیږي هغه په نړیوالو قراردادونو کې راځي او نړیوال تضمین پیدا کوي. د نوموړي په وینا طالبان غواړي په دې توګه دا نړیوال امتیاز او تایید ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړه
زه فکر کوم چې امریکایان له طالبانو سره تعهد کړی چې دوی به د ملګرو ملتونو د تور لیست باسي، دا اقدامات به هم صورت ونیسي او نړۍ هم کله چې طالبان د مذاکراتو نړۍ ته د خپل توافق باندې وفاداره پاتې کېږي اروپایي هیوادونه او نور هیوادونه به مرسته وکړي تر څو دوی دې لیست ته ووځي.
خو د نصرالله ستانکزي په وینا یوازې په امنیت شورا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید طالبان له تور لیست نه شي ایستلی، بلکې د دې لپاره به نورې هڅې او ملاتړ هم پکار وي. او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونو کې د دې چارې لپاره یوه جلا کمیټه ده چې هغه باید له تور لیست څخه د طالبانو د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي.
خبره د افغانستان د سولې او جګړې په اړه ده. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله د افغان ځواکونو له دفاعي حالت په ګټه اخیستنې حمله کوي. د دې وزارت مرستیال ویان د مروه امینی وایي ټول وسلوالې ډلې د دې اونۍ تر پایه فرصت لري چې د خلکو له وژنې لاس واخلي. په دې اړه امید ظهیر ملنور جزئیات راکوي.
که څه هم افغان حکومت موده وړاندې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې ملا ماته او دا ډله یې نابوده کړي، خو په کابل کې د دوه وروستیو حملو مسؤلیت د ډلې منلی دی. د تیرې جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 25 تلین په مناسبت پر جوړې شوې غونډې حمله چې له امله یې 2 تنه ووژل شول او 1 نور ټپیان شول، او همدا ډول د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله د روړې په مراسمو برید هغه دوه پیښې دي چې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. خو له دې سربېره اوس هم د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې حضور ویشلی دی او د دې ډلې وسلوال د افغان ځواکونو له دفاعي حالت په ګټې بریدونه کوي.
هغه دلیل چې په دې وروستیو کې دې ډلې د افغانستان د خلکو پر وړاندې ترهګریز فعالیتونه پیل کړي دا دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، نه په بریدګر وضعیت کې، او دوی له دې حالت ګټه اخلي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زیاتوي ټولې وسلوالې ډلې د دې اونۍ تر پایه وخت لري چې د خلکو له وژنې لاس واخلي، کنه د افغان ځواکونو لخوا به وځپل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلی وو امنیتي ځواکونه به یوازې د طالبانو پر وړاندې دفاعي حالت ولري او د داعش او نورو ډلو پر وړاندې به یې بریدګر عملیات روان وي. خو د نظامي چارو شنونکي بیا په دې عقیده دي چې د داعش ملاتړي په کابل کې دي. شنون کې اتقلا امرخیل ازادي رادیو ته وایي که څه هم په یو شمېر برخو کې داعش ډله ځپل شوې ولی بیا هم په ځینو سیمو کې فعال ده.
هغه پیښې چې په کابل کې وشوې ښیي چې داعش او ملاتړ یې په کابل کې دي او له دې باید منکر نشو.
د نظامي چارو بل شنون کې جاوید کوهستانه وایي داعش ډله په افغانستان کې مهار کېدلی شي خو ځینې کړۍ په کابل کې نه غواړي چې دا ډله له منځه ولاړ شي.
که دولت غواړي کولی شي چې د دې ډلې ریښې له منځه یوسي لومړی جدي اقدام نه کیږي او له یو شمېر موجوده مشکوکو کړیو سره دا ډله اړیکې لري.
د کوهستاني په خبره له داعش ډلې څخه په افغانستان کې د ابزار د الې په توګه ګټه اخیستل کیږي. دا شنون کې په دې باور دي چې په یو وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله دلوړي مراسم به د ترهګرو ډلو د لا فعالیت لپاره زمینه برابره کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د امریختي وزارت وای په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتې دو دلته په افغانستان کې هم اندیشنې زیاتې کړې دي. د اندیشنې داسې مهال دی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پنځم مثبته پیښه نن په سمنګان ولایت کې ثبت شوه. خطر پر دې نو جزئیات راکوي.
د هیواد په شمال سمنګان ولایت کې د کورونا وایروس یو تازه مثبت پیښه ثبت سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر پینځو ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په سمنګان ولایت کې په کورونا اخته کس یو محصل دی چې ورځې وړاندې له ایران څخه د ولایت ته راغلی. د دې وزارت وین وحید الله مایر د سې شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتېدل دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه د افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي او دا
د ښاغلي معیار په خبره په سمنګان ولایت کې په کورونا وایرس اخته کس د اوس لپاره قرنطین شوی او تر درملنې لاندې دی. نوموړی وایي ټول هغه کسان چې له یاد کس سره په تماس کې وو د هغوی معاینات هم شوي چې پایلې منفي وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره زر طبي بستې لري چې د متحدو عربي اماراتو لخوا مرسته شوې. هغه وایي مرسته شوې بستې چې هر یوې $1,600 ډالر قیمت لري د 500 مشکوکو پیښو د تشخیص توان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږي د حمل تر درېمې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې خوندې رخصت شوې. د دې وزارت وایند نوریا نصحت له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دی وی په نیمروز او فراه ولایتونو کې چې کورونا وایرس ګواښ ډېر دی او زموږ تعلیمي کال هم هلته روان دی په دې اساس موږ په دې ولایتونو کې خپل ښوونځې رخصت کړل. ښوونکي هم رخصت شوي. له دې ټولو سربېره مو هدایت ورکړی چې له غیر ضروري ټولېدونو ډډه وشي. اغلې نهضت وی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږي یو کمیټه جوړه شوې چې له مخې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو ښوونځیو په اړه هم پریکړه وشي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس یو سلو دوه څلوېښت مشکوکې پیښې ثبت شوې چې یو سلو دېرش منفي وي. د پنځو مثبتو پیښو څخه څلورې په هرات ولایت کې او یوه په سمنګان ولایت کې ثبت شوې. خو د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې 232 کسانو مړینه او په دې وایرس د 2016 کسانو اخته کېدل هغه څه دي چې په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایتالیا د کورونا وایروس لکبل د هیواد په شمال کې ټینګ سوی قرنټین ټول هیواد تخبور کړی دی. د ایلان د ایتالیا صدر اعظم کړی. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
ایتالیا په دې هیواد کې په سفر هغه بندیز چې مخکې یوازې په شمال کې لګول شوی و اوس ټول هیواد ته پراخه کړی څو د کووید 19 وایروس د خبرېدو مخه ونیسي. د ایتالیا صدر اعظم جوزپه کانته د دوشنبه په ناوخته په دې اړه یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له خلکو غوښتل شوی چې له هغه سیمو چې دوی پکې اوسیږي یوازې د مهمو کارونو، روغتیایي ضرورتونو او یا نورو محدودو دلایلو لپاره بهر سفر وکړي. نوموړي ایټالویانو ته ویلي چې په کورونو کې پاتې شي او همدارنګه په دې هیواد کې د فوټبال د سیالیو په ګډون په عمومي غونډو بندیز لګولې. د دوشنبه په ورځ د خبرو شو شمیرو له مخې تر اوسه په ایټالیا کې 433 کسان د کورونا وایرس وژلي او 9102 نور پر دې وایرس اخته پیښندل شوي. تر دې مخکې د مارچ په 8 نیټه د ایټالیا په شمال کې د کورونا د مخنیوي لپاره محدود تدابیر اعلان شوی وو. د کورونا وایرس چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په چین کې راپیدا شو تر اوسه د نړۍ لږ تر لږه 100 هیوادونو ته پراخ شوی او په ټوله نړۍ کې نږدې څلور سره کسان وژلي چې ډیری په چین کې دي. همدارنګه پر دې وایروس په نړۍ کې یو لک دیار لزر کسان اخته پیشندل شوی. د اروپای ټولنې غړي هیواد ایتالیا شپږ ته میلیونه نفوس لري. دا دی هیواد صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې دا هم ویل زکور کې پاتې کیږم نو ول زیاته کړ چې په ټوله ټاپو وسمه کې باید له سفر کولو ډډه وشي او یوازې په هغه صورت کې سفر وشي چې د مسلکي دلایل او یا هم د روغتیا اړتیا ول کبله د توجیه وړ وي. د ایتالیا صدر اعظم د فرمان لمخې د کرونا وایروس سره د مبارزې د تدابیر به د اپریل تر 3 مینیټې پورې پر ځای وي. د دې معنی دا ده چې په دې هیواد کې به خونځي او پوهنتونونه چې مخکې د مارچ تر 15 تړل شوي وو اوس د اپریل تر 3 مینیټې پورې تړلې پاتې شي.
په کابل کې څلور ورځې ډېر دقیقې یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
طالبان وایي امریکای لوري ته د خپل 5000 زندانیانو لیست ورکړی او دوی د دوی پټکو هیڅ جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي له زندانه خوشی کیدونکو کسان به هغه محل ورته د منلو وی چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډیر کړي. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. د افغانستان پولیس وایي چې په هرات کې له وسلو او مهماتو ډک یو ټیلر نیولې دی. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې راغلی چې دغه موټر د هرات گزرې ولسوالۍ کې پولیسو درولې او موټر چلوونکي له ځان سره بولې. په پاکستان کې روغتیاي چارواکو د کورونا د نه نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی. د پاکستان د روغتیاي یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوې. له دې سره پاکستان کې د کورونا وایروس پیښې 1400 ته ورسېدې. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی د نوروز په مناسبت خپل پلان شوی وینا لغوه کړي. د خامنئی د دفتر رسمي اعلامیې لمخې د ایران د ستر مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سږ کال نه ترسره کیږي. او د ایتالیا حکومت د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د دې هیواد له شمال څخه ټولو برخو ته د خلکو پر تګ راتګ محدودیت اعلان کړی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم الوسلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس به له ناجی صفایز خبر سپورت خبرونه وره.
د سپورت ورزنه هنداره.
د سکوهنی افغان لوبغاړي ونتوانیدل چې د اولمپیک په سهمیه بندي کې شامل شي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو لمخې افغان لوبغاړي رامش رحماني په 250 کیلوګرام وزن کې ونتوانید چې فلپیني سیال مات کړي او همدارنګ فیض الله ایوبی په 180 کیلوګرام وزن کې خپل تاجکستانی سیال سره مخ شو چې له هغه هم مات وخړه او ونتوانیدل چې د جاپان اولمپیک 2020 کال سهمیه بندي او تلار پیدا کړي. د غلوبې د مارچ له لومړۍ نیټې تر لسمینیټې پورې به دوام کوي چې له سلویښتو هیوادونو لوبغاړي په اردن کې سره سیالي کوي. د سعادت لوبډلې د نیمروز د فوټسال سیالیو اتلولي خپله کړه. دغې لوبډلې د 1.5 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د اتلولۍ جام وګټه. په دغو سیالیو کې د زرنج ښار او د نیمروز له یو شمېر ولسوالیو څخه د فوټسال 12 لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د فوټسال د ودې او دغه ورزش د غوره سیرو د ټاکنې په هدف د زرنج ښار په مرکزي لوبغالي کې ترسره شوې. او د 2020 میلادي کال د اولمپیک د مشال روخانه کېدو مراسم به لنندارچیانو پرته ترسره شي. د یونان د اولمپیک کمیټې اعلان کړی چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله به د 2020 کال مشال د روخانه کېدو مراسم د بندو دروازو تر شا لنندارچیانو پرته ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دغه مشال د مارچ په 12 نیټه د یونان په مرکز اتن کې ترسره شي. د راپورونو له مخې دغه مراسم یوازې 150 ځانګړي میلمانه لري. په یونان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د یونان دولت د دوه ونیو لپاره ورزشی لوبې لغوه کړې دي.
او د خبرونو د پای شي بي دي دوه نیوز پروګرامونه لرو. لمړی نیمه نړۍ او ورپسې به بل تفریح پروګرام د ګړې اچار وري.
نیمه نړۍ اکثر به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ د دی ونی خبرونه مو د مارچ ختم ته ځنګړی کړي د مارچ ختم چې د خزو نړیواله ورځ په د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې په غونډو او خزو ته د ډالۍ په ورکړې ون منځل شو افغان چارواکو او د خزو مدافعینو هم د غورز په غونډو او خزو ته د یو ګل یا ټیکری په ورکړې سره ون منځله خو له دغه منځلو خزې تر ډیره خوښی نه دي او د خزو په وړاندې د ستونزو د عملی حل لارو غوښتونکي دي د دې ترڅنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون هم د خزو اندیښنې ډېرې کړې د طالبانو مخکینی دوره چې خزو پکې د زده کړو او کار حق نه درلود د خزو دغه اندیښنې د طالبانو د بیا راتګ او له افغان دولت سره په ورګړېدو کې څومره پر ځای دي
زه فکر کوم د خزو دوه مهم حقوق دي چې هغه د هغوی د تعلیم حق دی او بل د هغوی د کار حق دی دې سره موږ څه مشکل نه لرو
آیا افغاني ښځې به د دوه لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ورکړي او لکه دوه لسیزې مخکې به یې فعالیتونه یا محدود او یا هم په ټپه ودرېږي
طالبان هم که راځي په دواړو سرګو راتې شي خو هو مونک ارڅ چم د اوس لرو د باید وومن د نظام د دولت د لسرولنی د غمیرمنی باید دوی وومنی
دا ټولی پښتنې به مو په هم دی خبرونه کې جواب شي د خبرونه وګمې جبر خیل جوړ کړي او زه همین هوا دی وړاندې کوم په پیل کې راپور ته غوښ شي چې وګما جبر خیل راوروي
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده نږدې سل کاله مخکې په دې ورځ یو شمیر خزو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول او په احتجاجي ډول یې خپل غږونه د خزو په وړاندې د تبعیض خلاف راپورته کړل چې د دوی دغه احتجاج وځپل شو او یو شمیر خزو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ خو د دوی دغه قرباني د نورو خزو لپاره رنګ راوړ د خزو د پرمختګ لارې هواره کړه او د نورو خزو حقونه یې تر یو حده په یو شمیر هیوادونو کې په نسبي توګه خوندي کړل افغان خزو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې په دا وروستیو دوو لسیزو کې د خزو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل خو په عملي بڼه خزو ته د پام وړ کار د دوی په خبره تر ډیره نه دی شوی خو بیا هم ډیرې ستونزې او خنډونه د خزو له لارې لري شوي او د پخوا په پرتله یې خپل حقونه تر یوه حده ترلاسه کړي دي او هیله کیږي چې د پرمختګ لپاره به نور ګامونه هم اوچت شي خو د طالبانو او امریکې ترمنځ د سولې معاهدې د خزو په زړونو کې د پرمختګ هیلې بیرنګه کړي دي افغان خزو د خپلو حقونو لپاره په دا دوه وروستیو لسیزو کې د هر ډول ستونزو سره مبارزه کړې ده دوی اندېښنه لدې لري چې دا سینه لکه د طالبانو اوله واکمنی د خزو ژوند د کور په چار دیوالۍ کې محدود شي دوی پکې خپلې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړې او له خپلو هغه حقونو نه محروم شي چې په ډېرو قربانیو یې ترلاسه کړي دي د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی د مارچ میاشتې په مناسبت خپل پیغام کې د خزو دغه اندېښنې پر ځای بولي خو افغان خزو ته ډاډ ورکوي چې دوی به خپلې لاسته راوړنې له لاسه ور نه کړي د بین الافغاني سولې معاهده به د دوی پښتون او مشورې امضا کیږي او د افغان ښځو حقونه به پکې خوندي وي
صلح یک موضوع حیاتی برای همه مردم افغانستان است
سوله د افغانستان ټول ولسته یو مهم موضوع ده افغان خزو ته ډاډ ورکول کیږي چې ایس ډول پریکړه به د دوی د شتون پرته د سولې د پروسې په اړه د پردو تر شا ونشي ټول خبرې به په مکمل توګه پرته له کومې د خلکو سره شریک شي او وروستۍ پریکړه به د سولې په اړه د افغانستان خلک کوي زه له تاسو هیله کوم چې د سولې په خبرو کې ونډه واخلئ دغه سوله چې موږ ټول ورته سترګې لار یو د ټول افغانانو خزو سوله ده دا تاسو یې چې د سولې ساتونکي یاست ځکه خزې د سولې پیغام رسوونکي دي
زیرا زنان پیاموران صلح هستند
لبلی خو د خزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسي مرستیاله سپوږمۍ ورداګ د خزو اوسنی حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ بولی د پوهې کچل وړول په ټولنه کې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو بنسټي زلار غني او په خزو غک کوي چې تل دې خپل حق مبارزو ته په متحدانه ډول دوام ورکړي
موږ د دې دادخواهی کړو چې خزو به یو مهمه برخه د دغو مذاکراتو جوړوي او خپل نظریات به دی البته موږ ټول خزه د افغانستان حق د چانه نه غوړو، د حق مخته خدای کړای، د حق مخته د اسلام دین کړای، او موږ به د اسلام د دین د ادرس نه غږیږو، موږ د خپل حق نه دفاع کړو.
په افغانستان کې اوس مهال خزینه لومړنۍ خارواله ظریفه غفاری د خزو پرمختګونه په دا تقریبا دوه لسیزو کې د پام وړ بولی، د لا پرمختګونو هیله څرګندوي، او د طالبانو ورګډېدل د افغانستان سیاسي نظام ته د خزو لپاره ننګونه نه بولی او زیاتوي.
د افغان میرمنو پرمختګ د افغانستان په تیرو شلو کالونو کې واقعا د پام وړ دی. موږ په میلیونونو شاګردان لرو، محصلین لرو، وزیران، رئیسان، والیان، شاروالان دغه دی لرو، دا هر څه واقعا د پام وړ دی. حداقل شلو کالو مخکې نه مونږ خیو، اوس خو بیخي لږ څه هم چې لرو د دغه نه وروسته خو بیخي بشاته تک بیخي، یعنی باید نوی د ټولو سره کرخه باید همدا وي چې مونږ شاته نه ځو. مونږ غواړو همدغه کومې کمیانې خامیانې چې په تیرو کالو کې وي همغه هم ډک کړو، او له هغه نه درس واخلو، او مخته احتیاط وکړو، او په بنسټیزو موضوعاتو باندې کار وکړو. طالبان هم که راځي په دواړو سترګو راتې شي، خو هو زمونږ همیش هر څه چې همدا اوس لرو دا باید ومني. دا نظام، دا دولت، دا لاسته راوړنې، دغه میرمنې باید دوی ومني.
که څه هم د طالبانو په لومړني واکمنۍ کې ښځې د خپلو ابتدایي حقونو نه محرومې وې، د تعلیم او کار اجازه یې نه درلوده، پرته له شرعي محرمه له کوره بهر نشوي وتلې، او ډېر داسې نور موارد چې د ښځو ژوند یې د کور په چار دیوالۍ کې محدوده کړی و. خو اوس داسې انګیرنې کېږي چې طالبان به د افغان دولت سره په ورګډېدو کې تر پخوا نرم دریز ولري. سهیل شاهین د طالبانو د سولې د پلاوي ویاند ازادي راډیو سره په مرکه کې خپل دریز د ښځو په وړاندې داسې روښانه کړ.
زه فکر کوم د ښځو دوه مهم حقوق دي، چې هغه د هغوی د تعلیم حق دی، او بل د هغوی د کار حق دی. دې سره موږ څه مشکل نه لرو. البته دا یوه اسلامي ټولنه ده، نو هغوی مسلمانان دي، ټول افغانان مسلمانان دي، نو هغوی باید د اسلامي حجاب رعایت کړي، نور ستونزه به انشاءالله نه وي.
د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالي کې تر ډیره نارینه پړه ګڼل کیږي. ندیما د ښځو فعاله په همدې ټکي تمرکز کړی، او نارینه هڅوي چې د خپلو ښځو سره سم او مناسب چلند وکړي. ندیما خپل دغه مبارزه په کومیډي شکل د خپل فیسبوک پاڼې نه د تیشه د وادې په نوم کوي، چې ندیما د پتینګړي کاکۍ په رول کې نارینه خپل ښځې سره په ښه چلند تشویقوي.
افرین دې ورونو نه، چې ای ورونو نه، چې د خپل خویاندو سره په غیرت، په انسانیت، په همت ویلور دي، او خپل خویاندې میاندې تشویق کوي چې دی د خپل خدایندي حق، د انسانیت، د خپل د خدایندي کمال چې خزې لري، دی لیارې وي تخلصوي، او د خویاندو ته جرأت ورکوي چې دی په عمل کې د وطن مخته بوزي. ځکه چې دا افغانستان ده، که لندن وي، که د دنیا هر کونج، ښځه سړی ته خدایندي یو انرژي، یو فکر ورکړی ده، او دا دوه سره ډېر ضروري دي چې د وطن کې په کورنۍ کې یو آبادی روری خزه روشنایی دو، او سرای دی روشنایی تا دا مشکنه ورچوی. که خزه دا پاشی تورش پاشی، پا خدای قسم که کورکی آبادی ووین. خزه یو رکم انرژی لری، کسی مور اوس دا مونگ ورکی چی کرو تروشی چی اصاب خروپی دا مور ویتی چی زیا کرور کینا، دا یو تکت خودی خزی تا ور کرده.
دا خزو فعالا فتانه گیلانی هم پا خزو دا اتحاد او همغگی غک کبی، پا خاصه توګه د سولې لپاره، او د ښځو شتون په بین الافغاني مذاکراتو کې اړین بولی.
د ستاسو ټول نغز ما غوښتنه همدا دی چې په یو هواس کې په ټول افغانستان کې اواز راپورته کړي چې مون ختم د جنگ غواړو، مون صلح غواړو، مون خپل کار غواړو، مون غواړو چې نور زمون کارونه هم زیات بوشي انشاءالله.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده، خو اکثره افغاني میرمنې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي له دې ورځې نا خبره دي، او که خبرې هم وي دوی په دغه ورځ د یوې مبارکۍ په کچه هم لاسته راوړنه نه لري. اوس به د عامو ښځو غږونه واورو چې د مارچ میاشتې د اتمې په اړه څه وایي.
زما نوم شازیه ده، در لمن اوسیدونکی یم. ته خبرم نه ستو چې د ښځو ورځ کله ده، یا موږ ته میړو نه حل نه وایي. زما د واده نه اوس کاله شوي، زه د ورځې نه هیڅ خبرم نه یم. ما ته وایي چې د ورځ باندې نه پوهېږم، بې سواده یم.
ایمان فرخنده د کابل خار وسیدن کی د مارچ اتم اورز د خزو نړیوال اورز د خو نه خزه غوړی چې د اورز ول منځي خو نشي کولای نو متاسفانه چې د اورز نه سوزو نه خبرې وینوس
نو محسنہ دا د ننګرهار سدن کې باید یو ورځ د خزی ورځ باید ونو وسی باید همیشه هر ورځ د خزی ورځ وسی او هغه ته باید ډیر احترام خیل شي
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د مشرانو جرګې لغړې انارکلی هنریار سره مرکه ووري چې زموږ همکاري وګمې جبارخیل د مارچ د اتمې او له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون پاړه کړي
اغلی انارکلی پتی رو تقریبا دو ولسیزو کی د افغان میرمنو پرمختګونه د پام وړ وو کڅنګ
اتل اسکالا د افغانستان د خزو لپاره یو د فرصت او پرمختګ کالو کمون فکر وکړو اتل اسکالا مخ کې یعنی کله چې په افغانستان کې داخلي جګړې پیل شو بیا د طالبانو دوره راغله هغه دوران چې افغانستان کې خزه خپل ټول حقوقونه محروم وو او دوی کور کې د تعلیم د زده کړې د کار یعنی زمينه ورته مساعده نه وه او اجازه نه درلود چې کار وکړي د افغانستان په تاریخ کې دغه اتل اسکالا د یو دوره چې د خزو پر وړاندې ډیره تیاره دوره وه نوی په تاریخ کې نوی صفحه خلاصه شوې چې افغانستان خزې په مختلف ارزونو کې پرمختګ وکړ او اوس کله چې مونږ بس د خزو د حقونو پاکله کوو دې حد ته رسیدلی یو چې حق نه غواړو اوس غواړو هغه حقونه چې مونږ لرو هغه خوندي پاتې شي او حفظ شي زه فکر کوم چې په مختلف ارزو کې ډیر کارونه شوي دي
آیا د طالبانو ګډېدل به د افغانستان په سیاسي نظام کې د خزو فعالیتونو ته ګواښ
دا باید ایر نه کو چې مونږ اتلس کاله مبارزه وکړه کار وکړه قرباني مو ورکړه ترسو یو جمهوری نظام ته ورسیږو او مونږ ملي وثیقه اساسي قانون ده په اساسي قانون کې د ښځو حقونه ټول په دې کې تثبیت ده افغاني ښځې به هیڅ کله ونه غواړي چې د اساسي قانون دویم فصل په دغه پروسه کې پاغې کې تعدیلات راشي چې دا هم د ولسمشر ژمن هم د افغاني ښځو سره دا و چې که نور موارد کو سوله پروسه ده سوله قرباني غواړي خو خیر که ځینې موارد راغله هغه هم د افغانستان د خلکو تصمیم بوي لیکن دویم فصل چې د اتباع او اساسي حقوق و وجایب دی په هغه کې به تغییرات را نشي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې و په همدې ځای پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولري
یو سولی یو خزی سولا د افغان خزو له نظره
زمانم لما زما تخلص دانش د پکتیا ولا د گردیز سدن کې سولا چې د زمون ژوند بدلول شي ځکه چې د سولا فضا کې مون کول شو په ډاډه زړه خپل تحصیلات ته دمو ورکو او خپل وظیفه او دندې په سمه توګه په خلاص نظر سره ورسو او خپل کورنۍ سره په هوسا ډول ژوند کولی شو په آرامه توګه زه ما شخصا نظریه چې زنه مونږ نه غواړو د هغه دورې ته لاړ شو ځکه چې هغه دوره د ښځو حقوق او د همغه هیواد وګړي چې هلته ژوند کول د هغه حقوق تر پښو لاندې شوی وو او فقر او غربت ډیر پکې وو زما په نظر دیموکراسي چې په یو هیواد کې وي ډیر ښه وي ځکه چې دیموکراسي وخت کې کله چې په هیواد کې انسان کولی شي په آزاده توګه خپل نظریات خپل مفکورې خپل خبرې او بل ته ورسوي او بدون د کوم شي قید او شرط څخه او هر څوک کولی شي خپل حق او حقوق په آزاده توګه دغه غوښتنه وکړي
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره
پام کوي چې کورونا را ورساو خلی پوزی مو بند ساتي، مو غیبت پرې کوي او مو بهتان پرې وایي، چې خدای مکړه د کورونا ویروس ورننه نوزي. مو خو غیبت ته ماسک هم له خولې لرې کوو. د خپرونې په پیل کې مو د فلم د یوې نوې جوړې شوې کمپنۍ له خاوند سره مرکه درته کړې ده. وای ورې چې د خپل هیواد له فلمي صنعت نه خبر شي. خبر شو چې د فلم جوړولو کمپنۍ مو جوړه کړې ده؟
هو، کمره می اخیسته، لایټ می اخیسته، سورا سمې شوې منظره هم لرم.
نو په دې کمپنۍ کې به مو ډیر کسان په کار ګمارلې وي که څنګه؟
تر اوسه خو می سوګ نه دی نیولې، وګورم چې سو تنو ته اړتیا پیدا کیږي.
نو په یو فلم جوړولو کې خو زیاتو کسانو ته اړتیا ده.
هو، خو غواړم د فلم ډیر کارونه زه په خپل وکم.
مثلا کوم کارونه؟
مثلا د فلم کیسه زلیکم، ډایلوګونه زلیکم، ډایریکټ زکوم، ایډیټ زکوم، پروډوسر زیم، ډبل رولونه پکې زه اخلم. نو په دې حساب پاتې کیږي د فلم بدماش، لایټمن او د فلم جونې.
دا خو نو ته په خپله د فلم کمپنۍ جوړېدو ته هېڅ حاجت نشته.
هو، تقریبا ډېر کارونه په خپله کوم.
تا ویل چې د فلم نجونې، یعنې تا په فلم کې به له یوې نه زیات نجونې وي؟
هو، زه چې ډبل رولونه اخلم نو د ډبلو رولونو لپاره څو نجونو ته اړتیا ده، ځکه زه داسې کیسه ورته لیکم چې د فلم هلکان دوه درې تنه وي او د هغوی ټولو رولونه زه وکم، او هر هلک باید یوه معشوقه هم ولري، او یا هم داسې کیسه لیکم چې یو هلک سون جونو سره اړیکې لري خو په پای کې افشا کیږي او تختی.
نو داسې کیسه ولې لیکې؟
ځکه چې زه یو مجرد د فلم لیکوالم، او د مجرد سړي خیالونه ټول معشوقو ډک وي.
له دې معلومیږي چې ټول فلمونه به د عشقي وي، او کنه په نور موضوعګانو به هم جوړیږي، مثلا تاریخي، ټولنیزو او خوانیزو چارو.
لومړی کار خو له عشقي فلمونو شروع کوم. کله مې چې له عشق زړه تور شو نو بیا شاید کومیډي جوړ کړم.
نو څو تنه ته اړتیا لرې چې در سره یې ونیسي؟
څو تنه د فلم جونو ته اړتیا لرم. یوه کمزوري بدماش ته، یوه زرنج ته چې سامانونه مو راسره ولېږدوي، او څو تنو نورو ته چې په فرعي رولونو کې کار وکړي، لکه پلار، مور، کاکا، ماما او کمرمن.
ښه، له فلم جوړولو دی هدف څه شی دی؟
هدف مې مینه او عشق دی. زه به په خپل هنر سره ثابته کړم چې د مینې څومره زور دی او وطن خدمت ته اړتیا لري.
تر اوسه مو څه څه تیار کړي دي؟
تر اوسه مې له اتو نجونو سره انټرویو کړې ده، او نن شپه به که ژوند وه کیسه ولیکم، او سبا شپې ته به ډایلوګونه.
نو ښکاري چې لنډ فلم دی.
کیسه به لنډه یي، خو شاټونه اخیستل به ډیر وخت ونیسي، ځکه د نسا، سندرو او وړو جنګونو صحنې به ډیرې.
څومره وخت به واخلي؟
دغه فلم چې شاید 15 دقیقې وي ممکن په یو کال کې شوټ شي، ځکه غواړم عشقي صحنې ډیرې زیاتې تمرین کړم.
دنیا چې اسری شو نو د زوکړې کلیسې المانځلم راوات شول. اوس خو ځینې خلک هر څه هیروي، لیکن د خپلوانو د زوکړې ورځ نه هیروي چې وی المانځي، او هاپی برډی ټو یو پکې وایي. خو ځینې بیا د خپلو نه د نورو المانځي، لکه داسې: خبری؟
پچشی؟
پدې چې نن ډېر مهمه ورځ ده.
مهمه ورځ ده؟
هو، ولې تا ته نه ده معلومه؟
نه، وای څه خبره ده؟
نن مې د زوکړې ورځ ده.
ها، یعنی چې پام دې ورځ پیدا شوی؟ ها،
وو.
نو څو کلنه شوی؟
درویش کلنه.
وو کلن خو شمس دی. نو ته څنګه درویش کلنه شوی؟ یعنی چې راواده مې کړې 15 کلنه وی؟
زه پرېږده اوس، څه حساب دې راخیستای؟ نن مې کلیزه نیسی کنه؟
ته لکه چې د مال مفلسې نه نهیې خبره. میاشت نیمه شوې خو زه یو افغانۍ هم نه لرم، پرون مې هم پیسې پور کړې.
زه خیر ده چې پیسې نه لرې، مې نیسه، خالي مبارکي خو راکه.
ښځې ته هم په دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځې، مبارکي څه کوي؟
ولې په مبارکي دې هم پیسې مصرفېږي؟
ته نو اوس له خبرو خبرې جوړوې، پرېږده چې د دفتر راباندې ناوخته کېږي.
دلبره خبری؟
نه په څه شي؟
نن د پریسا کلیزه ده.
دروغ ما وایا.
دروغ به ولې وایم؟ ورشه پوښتنه ترې وکړه.
داسې ووایه چې درې څلور زره افغانۍ لرې که نه؟
او لرم یې. ولې؟
ته یې راکړه چې د پریسا کلیزه ورته ونیسم او متعجبه یې کړم.
ډېر ښه، دغه دی واخله، خو بیا یې په تنخوا کې راکړې نو.
دا میاشت خو یې نشم درکولی، بیا به یې بله میاشت درکړم. نه ویل کېږي د بل چا کلیزه نه وي، خاپېری هم ویل چې کلیزه مې نږدې ده.
دا صحیح ده، بیا بله میاشت کې یې راکړه.
پریسا جانې، راواخله چاړه او کیک پرې کړه.
له تاسو ټولو ډېره مننه کوم، خو له دلبر خانه ډېره زیاته مننه په دې کوم چې متعجبه یې کړم، ځکه د ما هم خپله کلیزه نه وه په یاد. بیا هم مننه.
هیله کوم، هیله کوم، د تا لایقت نه لري، کیک پرې کړه.
ښه، صحیح ده.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Parisa, happy birthday to you.
Parisa jane pa ke khore pa mo khone ishtam. اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید.
بی خبر اجانس خبر راکوي چې د ملي شورا اداري پلاوی د دغې شورا د غړو لپاره نوې څوکۍ اخلي. خبر زیاتوي د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې راهیسې درک نه و معلوم، د شورا غونډو ته په رازرېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کېږي. په خبر کې راغلي دي د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هېوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوې څوکۍ واخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسا ګلی راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي، او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کېدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي پیسه ګلی علت داسې وښوده.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلې ده. خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسه ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت حاضري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي، خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی. چې یو ځلې د وزیر ډالر جیب ته کړل، بیا به یې څوک په دوربین کې هم ونه ویني.
وخت چې بدل شي نو هر څه ورسره بدل شي، لکه اوس چې والیان له خپل نوم نه هم ډارېږي. پام وکړئ.
والی صاحب، وا والی صاحب، له کار مې در سره و.
دا څومره بې اخلاص اړای دی.
السلام علیکم والی صاحب، ستړی مشي.
وعلیکم السلام، خیر وسی؟ نه پوهېږم چې ساده یې او که نه یې خبر.
په څه شي؟ خدای دې خیر کړي والی صاحب.
نه یې خبر چې دوه حکومتونه دي؟
اورېدلې مې دي خو لیدلې مې لا نه دي. نو ته ولې په غوسه شوې والی صاحب؟
چپ چپ بیا والی ونه وایې، سم نوم مې واخله چې غلام سردار خان.
نه والی صاحب، خدای دې نه کوي چې دغومره بې احترامي به درته وکړم.
پام چې بیا ونه وایې والی صاحب، چې درته مې ویله.
ولې والی صاحب؟
اوس به یا دنی ولایم یا هغه، زه غلام سردار خان یم، پوه سوې که نه؟
پروانه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. که خپرونه په انټرنیټ اوری نو پته مو دا ده www.azadiradio.com.